بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د امریکا د لوی درستی سرګندونې پرې خپرونه کې لرو چې وایي طالبانو ډېرې ولسوالۍ نیولي خو بریالي به نه شي. دا به هم واوري چې طالبانو په بلخ ولایت کې تر خپل واک لاندې سیمو کې یو لړ بندیزونه لګولي دي. په اختر کې تګ راتګ د کرونا له امله کم شوی خو ټلیفونونه بیا جګړو ګډوډ کړي.
جنګونه څه شروع شوي دي. مخابراتي شبکې د 3 ساعتي او 4 ساعته 5 ساعته بیا کار نه کوي.
او پرې خپرونه کې خواب په غزنی کې اختر په سندرو او ډولونو لمانځل کېده. اوس دا میلې ورکې دي خو داسې خلک هم شته چې کابل ته له اروپا راغلي او له همدې جبې ځپلي اختره خوندونه ټولوي.
بح 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 څه کباب څه کباب یاده خلاله جان یو وخت اجازه یو وخت زړه
راخله تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنک جناور.
السلام علیکم ستړي مشه ده مهم خبرونو سرټکی په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارژ دفتر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو او لاسترولونو ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ننګرهار د امنیتي وضعیت ارزونه په هدف دغه ولایت ته تللی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل خلکو غږ وکړ چې د کرونا واکسین ولګوي. پوره خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارژ دفتر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو او لاسترولونو ملاتړ کړی دی. راس ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه طالبانو ته په خطاب کې لیکلی چې 2021 کال ته ښه راغلی، ښځې او نارینه مساوي حقونه لري. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان کې اوس د دې وخت نه دی چې له ښوونځیو د نجونو او له ټولنې او کار او حکومتولۍ نه دی د میرمنو د منع کولو هڅې وشي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. طالبانو په رسمي ډول پر ښځو هر ډول محدودیت رد کړی خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ځینو میرمنو ویلي په زور چادري اچولو ته اړ شوي او طالبان یې نه پرېږدي چې له محرم پرته ښار بازار ته ووځي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره کړې. د بیان له مخې ښاغلی غنی به د 200 لومړي سیلاب خولي اردو له پوځیانو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت ولایتونو ته د سفر لړۍ بیا پیل کړي چې په ګڼو سیمو کې جګړو زور اخیستی. د 4 ورځې مخکې هرات ته تللی و. له افغان پوځیانو سره یې له نږدې وکتل او د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې لارښوونې ورته وکړې. د ایران د خوزستان ولایت په شمیر خارونو کې د اوبو د کمښت پر ضد لاریونونه د 8 شپې په مخ روان وو. په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شوو ویډیوګانو او خبرونو په اساس لاریونونه د اهواز، شادگان، سوسنګر، مسجد سلیمان، الهی، بهبهان او د سفول په خارونو کې شوي. د خوزستان په خارونو کې لاریون داسې وخت ترسره شو چې د ولایتي څارنوالۍ دفتر د 4 شنبې په ماښام خبرداری ورکړ چې د هر ډول ناامنۍ، بې ثباتۍ او ګډوډۍ پر ضد په قاطعیت مقابله کیږي. په ځینو ښارونو کې یو وار بیا د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د هوا له تودېدو سره په یو وخت د برېښنا او اوبو مداومه پرچاوي د دې لامل شو چې خلک وپارېږي. لاریونوالو د اوبو او برېښنا د پرچاوي په غبرګون آن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای پر ضد هم شعارونه ورکړل. اخو امریکا ویلي په خوزستان کې د ډزو راپورونه څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د ایرانیانو له سوله ییزو لاریونو ملاتړ کوي او دوی د نورو په څیر باید د تاوتریخوالي یا امنیتي ځواکونو په لاس د زندانی کېدو له ویرې پرته د لاریون حق ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل خلکو غږ وکړ چې د کرونا واکسین وکړي. بایدن ویلي کرونا اوبا اوس تر ډیره د هغو کسانو په منځ کې پاتې ده چې حتی د واکسین یو ډوز هم نه دی لګولی. بایدن پرون په یو غونډه کې ویلي که وګړي واکسین وکړي روغتون کې نه بستري کیږي او بیړني روغتیايي حالت سره هم نه مخامخ کیږي. د خبرداري ورکړ چې د واکسین د ورکوېدو له کبله په دغه هیواد کې د دلتا بڼه مخ په زیاتې دوده. په تیرو 3 ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کرونا اخته شوي. د امریکا ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي په کرونا 90% مړه شوي هغه کسان دي چې واکسین یې نه و کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني وایي دوی داسې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د نورد ستریم 2 نل لیکي بشپړېدو ته اجازه ورکوي. دا جنجالي نل لیکه د روسیې ګاز اروپا ته لیږدوي، خو مخالفان بیا وایي دا کار د اوکراین او د ختیځې او مرکزي اروپا د یو شمېر نورو هیوادونو د انرژي خوندیتوب زیانمنوي. تمه دا ده چې د ولسمشر جو بایډن اداره به د دې هوکړې په تړاو د کانګرس له کلک مخالفت سره مخامخ شي. په کانګرس کې دواړو ګوندونو له دې وړاندې د دغې پروژې د درېدو لایحه تصویب کړې. نورد ستریم 2 د 1200 کیلومترو په اوږدو دوه نلیکې دي چې د اوکراین او پولند له پولو بهر د بالتیک سمندر له لارې مرکزي اروپا ته رسیږي. او سبا په توکیو کې د اولمپیک لوبې پرانیستل کیږي. دا د 2020 کال دوبنی اولمپیک دی چې د کورونا وبا د خپرېدو په خاطر په یو کال ځنډ پیلیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې 204 هیوادونو او د کډوالو له ټیم څخه باندې 11000 لوبغاړي په دې لوبو کې برخه لري. د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبې له ګڼو محدودیتونو سره ترسره کیږي چې یو یې د نندارچانو په حضور باندې بندیزونه دي. له افغانستانه په دې اولمپیکي لوبو کې د تکواندو، لامبو، شوټینګ یا نښه وهلو او اتلتیک یا ځغاستې په برخو کې 15 لوبغاړي برخه لري. فرزاد منصوري تکواندو کار دی، کیمیا یوسفی او شاه محمود د ځغاستې لوبغاړي دي، فهیم انوري لامبو کوي او مهدي هم د شوټینګ لوبغاړی دی. افغانستان لږ تر لږه په وروستیو 20 کلونو کې یوازې دوه واره په تکواندو کې د روحالله نیکپا په مټ د اولمپیک برونز مډالونه ګټلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په وبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې. دا خبرونه ولولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولې شي. احمد شیبر هم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د لوی درستیز د روسیو سرګندونو په لړ کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې له لاسه تللیو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره هڅې دوام لري. د امریکا لوی درستیز مارک میلی پرون په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان نشتې نیمه ولسوالۍ طالبانو نیولې او داسې ښکاري چې نورې پراخې حملې هم ترسره کړي خو د جګړې له لارې به بریالي نه شي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلک په سخت حال کې دي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن طالبانو ته په خطاب په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د ښځو د لاسته راوړنو د کمزوري کولو لپاره خپلې هڅې ودروي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار نه اخلو.
بلې، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د لوی درستیز مارک میلی د سرګندونو په اړه ویلي دي چې یو لړ مشخص پروګرامونه شته چې هغه ولسوالۍ بیرته ونیول شي کوم چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات پر نه کړل او به نه غوښتل چې د مارک میلی د سرګندونو په اړه ډېره تبصره ولري، ولې دا یو ویل چې په هغو سیمو کې چې طالبان ستا دي هلته خلک ډېر په تنګ سوي دي او خلک له طالبانو څخه کوشش کوي چې ځانونه وژغوري. دا وویل چې دغه په دغو سیمو کې خلک له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. ښاغلی امان مشخصا وویل په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري له بده مرغه خلک له ظلم او ستم سره مخامخ دي. دا سیمې به د مشخصو پلانونو پر اساس د طالبانو له کنټروله ووځي، خلک به د طالبانو له ظلم او ستم نه وژغورل شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لوی درستیز مارک میلی پرون ویلي دي چې طالبان تقریبا د افغانستان نیمایي ولسوالۍ نیولې دي. ده وویل چې له 340 ولسوالیو څخه مشخصا نیمایي طالبانو نیولې دي او هڅه یې دا ده د طالبانو چې نورې پراخې حملې هم ترسره کړي. خو د دغه ورځ دا هم څرګنده کړه چې د حملو له لارې به طالبان بریالي نه سي. ده وویل چې په عین حال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تنظیم کېدو او د منظم کېدو په حال کې دي او دوی به لوی ښارونو څخه په پټینګه دفاع وکړي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا شارج افیر راس ویلسن تازه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي طالبانو ته په خطاب چې تاسو د ښځو د شل کلنو لاسته راوړنو د درولو یا متوقف کولو هڅې مه کوئ. ده ویلي دي چې افغان نجونې حق لري چې ښوونځیو ته لاړ شي او افغان ښځې حق لري چې په بیلابیلو برخو کې که سیاسي دي او که اقتصادي دوی فعالیت ولري او په حکومت کې. دغه راز د ویلي دي چې د نارینه او د ښځو حقوق برابر دي او دغه راز ښځې کولای شي چې پرته له کومې بلارخونې دوی اجتماعاتو ته ووزي او هغه ډول لباس چې دوی غواړي دوی واغوندي. طالبانو تر اوسه د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، ولې تر دې پخوا یې ویلي دي چې د افغانستان د جغرافیه یوه مهمه برخه دوی نیولې ده، او دوی څه موده مخکې ویلي وو چې تر 190 شاوخوا ولسوالۍ به نیولې دي. نو اوس د مارک میلي د سرګندونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې طالبانو یو شمېر نورې ولسوالۍ هم نیولې. ولې په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تر 40 ډېرې ولسوالۍ دوی بېرته نیولې دي، او منظم پلان لري چې نورې له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بېرته ژر ونیسي.
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا شارژ دفیر په کابل کې راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید د ښځو لاسته راوړنو سره درناوی وکړي او د ښځو شل کلنو لاسته راوړنو مخه ونه نیسي. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ښځې وایي چې طالب جنګیالي په ښار کې له محرم پرته د حضور ممانعت کوي او ښځې نه پرېږدي چې له کوره د باندې ووځي. د بلخ امنیتي چارواکو هم منلي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې خپل سره قوانین پلي کوي. جزئیات په دې راپور کې.
معصومه د هغه درویشت کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې تر کابو یوې میاشتې دمخه هم د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو فعاله وه. هغه چې په یوه داخلي موسسه کې کار کوونکې وه، د کار ترسره کولو لپاره یې هره ورځ له بلخ ولسوالۍ تر مزار شریف ښار تګ راتګ کاوه. معصومه وایي چې اوس یې طالبان د کار کولو ممانعت کوي. هغه وویل
افراد این گروه به زنان و دختران اجازه رفت
ده دغی دلی غری خزو تا ده تک را تک اجازه نور کوی. دوی کورنه ار باسی چه انجون پا موسوسو کی کار کولو تا پری نگدی.
معصومه آزاده راژیو تا وویل چه پا بلخ ولسوالی که ده طالبانو ده حضور لامل نه یوازې ده خزو لپاره حق وختنه نشی کولای، بلکه دا چه خپل حقوقی هم ده طالبانو لخوا سلب شوی او دا ورته ده ژوند ستره اندیښنه ده. هغه وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې پرته له کوم محرم د ښځو په تګ راتګ ممانعت وضع کړی. طالب ویانت زبیولا مجاهد بیا ازادي راډیو ته دا ادعاوې رد کړي او هغه یو پروپاګند بللی. هغه زیاته کړي چې ښځې په بلخ کې په خپله پر ځانونو محدودیتونه وضع کوي. د بلخ ولسوالۍ د جوزا په 1 نیټه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خودسره قوانین پلي کوي. د دغه ولایت د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په بلخ، چهاربولک، چمتل او شولګره ولسوالیو کې له خلکو غوښتي سو د یادې ډلې د غړو مالي مصارف او خواړه ورته برابر کړي. هغه وویل چې یادې ډلې همداراز له ښځو غوښتي سو په کورونو کې پاتې شي. پام ده حال که د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون صحابي دفتر مسؤول غلام فاروق رباني ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د ښځو د حضور ممانعت او کار ته د ښځو نه پریښودل د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې خلاف عمل دی.
په بلخ ولسوالۍ کې حتی د ښځو او نارینه وو د تګ راتګ مسیر او لارې بیلې کړې دي. ځینې قیودات یې وضع کړي دي چې د بشر حقونو څخه نقص دی.
طالبان په بلخ کې له 14 ولسوالیو پر 9 ولسوالیو بشپړ تسلط لري او په 5 نورو ولسوالیو کې هم چریکي حملې ترسره کوي. تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې طالبانو په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه وضع کړي تر څو په ټولنه کې له حقوقي او ټولنیز فعالیتونو لاس په سر شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د جګړو لامل په افغانستان کې د مخابراتي شبکو کارونه اغیزمن شوي دي. یو لور ته کورونا خبره ده، ډاکټران خلک اچوي چې د اختر مبارکي له نشتې مکوي. بل لور ته ټلیفونونه ګډوډ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې سږنی اختر هم د کورونا وایروس، جګړو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې منزل کیږي. د دغه هیواد عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکۍ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو تر څنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي. خلک وایي له امله یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل:
الله ورو دغه جنګونه څه شروع شوي دي، د شبکې مخابراتي ګرده خرابې شوي دي، نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي. مخابراتي شبکې دې یو ساعت یو څلور ساعت پنځه ساعت بیا کار نه کوي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکی غازی الله ظهیر وایي دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب له امله په تلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي، خو په خبره یې شبکې روغي نه دي.
اخترم دی او یالته کرونا وایرس هم زور کړی دی او دلته شبکیم بندې دي. بچ دی شبکی لایک پوسټ چې بالدا تلیفون د لارې اړیو دی او بلته مبارکي سروار کې په یاد کرونا بندې دی ونیسي او مرض بمبار سره ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له اختر خبرداری ورکړی و چې که خلک په اختر کې یو بل کره تګ راتګ وکړي د کرونا وایرس پیښې به بیا په دغه هیواد کې ډېرې شي. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي، خو داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي یوازې د سږ کال په لومړۍ مالي روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې ویان سعید شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو میلیونونه ډالر لګښت راځي.
یو ټاور باندې د 100,000 نه تر 150,000 ډالر پورې مصرف راځي، نو دا میلیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته.
د ښاغلي شینواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. افغان حکومت طالبان د عامه خدمتونو او تاسیساتو په زیانمنولو او ویجاړولو تورنوي، خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سلام په نوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د ده په خبره په دولتي پوستو او قرارګاهو کې دننه جوړ شوي ممکن د نښتو پر مهال زیانمن شوي وي. هغه ادعا چې اترای ردوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندوز بي ځای شوي کورنۍ چې له جګړو له امله بي ځای شوي دي له حکومته غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي د بي ځای کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي او غواړي خپلو اصلي مینو ته وګرځي. په دغه ولایت کې د جنګ جګړو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ شار ته کډه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې:
په کندوز ولایت کې بې ځای شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځای شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډلو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي:
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته وي ته وضعیت خراب ساده پخوا د حالات نم بتره دی. خدای د شوروي د وخت نم بتره دی، د استاد رباني د وخت نم بتره دی. دغه وخت کوشتار کوشتار دی. ابل ورځې دې داخله کې هغه مخکې چې جنگ ولګې دی، زموږ درې همسایه دوه نفره شهیدان دي، څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحب چې ورله شهیدان سوي و.
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و، هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله، نو څه چې کېږي هغه به کېږي. نو امنیت نشته وروره، جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پرمینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا جامعه په وجود کې د 15 شپږ ورځې نه امام ستنه او بستنه نوی آلسته جزان پر می دی امامو که یو غرب دیخ و بو چکتنان ندی یو تا سوال که بل تا سوال که دادی و بو نیستی دا گرمی دادی دی سوری نیستی دا تا سو خپلا پسترگو مشاهده که ویا کامره راوی دا سیاوری وکرده ویا
د کندز ښار د درېمې حوزې اوسیدونکی څلوېښت کلن مهراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمې ده، بېدرکه ګرمې ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري بعضې نه لري، دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېږدي کومک نه یم دی خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هره ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو وکړه چې د کندز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډېرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا سریب سپو کې پروګرام کې نن پر افغان سوله خبرې کوو. ولې په اختر کې اور بند ونه شو؟ څرنګه د جګړو مخه نیول کېدای شي او څرنګه سوله راتلی شي؟ له 2 تر 3 بجو په دې خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربه یم. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې بیا برخه واخلي او د خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ او پوښتنې هم وکړئ. اوس به اختر ته مخه کړو. غزنی چې یو وخت به په اخترونو کې د میلو مرکز او د ولسوالیو تر څنګ به له څنګلورو ولایتونو څخه هم خلک میلو ته ورتلل، خو اوس د جګړو له امله دا ښار داسې نه دی. سرچنۍ اختر یې بیا تر ټولو بې خونده او کمرنګه ښکاري. نورحال په دې راپور کې.
اختر خو په غزنی کې په میله ځایونو کې د خلکو سګنۍ کمرنګه ګڼه ګوڼه. حکیم سنای پارک چې دلته به په نورو اخترونو کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وه، دلته به د اختر لومړۍ ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې، هګۍ جنګېدل، غېږې نیول او اتڼونه روان و. خو سږکال د خلکو تر غږ د مرغانو شور پکې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډېر کم کسان لیدل کېږي چې ډېری برخه یې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کېږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرښه ده چې یو لوري ته یې طالبان او بل لوري ته یې سرتېري ګوته په ماشه ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوه ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ډېر خلک څوک نه سي راتلی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د ده په خبره چې سولې او اوربند ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډېره بې معنا پای ته ورسېده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی یم. نور وخت به دغه فرق ته راتلو تقریبا ښه رش به و، خلک به و، دلته ډېر میلې به و، اتڼونه به و. اوس هغه میلې او اتڼونه اوس نسته. اوس خلک د جنگ له ویرې سي وازې دي، وهم دسې سکوت کېږي، ولایت سکوت کېږي، جنگ د ټکا ده. نو همدې وجه باندې څوک فرق ته نه راځي. پخوا به ډېر ښه رش ودلې.
دا په داسې حال کې چې تقریبا تر اختر لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار پر کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ ولري چې موږ به په پوره ژمنتیا، قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونو چې دغه ملي امنیت ځواکونو حمایت کوي پکې دي. دا ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو د پاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلورویشت ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د غزنی د ښار اختر بی خونده شوی. بل لور ته داسې افغانان هم شته چې له بهره د اختر لپاره افغانستان ته تللي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو څخه دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي، کورنۍ یې په کابل کې اوسیږي. د مشال په وینا دا خاوره دا خلک وخترونه بي جوړي دي. نوموړی زما همکار په دې راپور کې راښکوله.
به 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 څه کباب څه کباب یاد قلاله جان، یو عکس اجازه یو عکس در سره اخلم. لاله
له هر څه عکسونه او ویډیوګانې اخلي، په هر څه کې خوند ویني. له ښار، له بازار، له راشه درشي، دودونو او رواجونو. مشال پاینداش په ویش کلن دی، په فرانسه کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلی دی. وایي په مسافرۍ کې اخترونه سخت پیکه دي، خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر ماشاءالله ډیر ښایسته اختر دی. هلته په اروپا کې مونږ اصلا ویلی شم چې مونږ اختر نه لرو، ځکه چې هلته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه دپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته، او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیرومه، نو ډیر خوشحاله یم.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او ناامنیو او له امله یې بیروزګاریو ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کیږدي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بېلابېلو هیوادونو په زور ویستل کیږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي، چې په اړه یې په کور دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوي دي. وروستی ځل په تېرې جون میاشت کې دوه څلوېښت افغان کډوال له آلمان وایستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا شپږ اشاریه پنځه میلیونه کډوال لري، چې له دې شمېر بیا د روان کال له پیله له پنځه سوه دېر زرو زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، چې ډیری یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشال وایي که چیرې د وطن حالت سم وي، فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي.
د امنیت راشي او بېکاري ختمه شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه مجر شي دي چې تلې دي اروپا ته، دا ټول بستاني کېږي بېرته وطن ته به راځي، ځکه چې د اروپا ژوند ډېره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې. مونږ ډېر هلته جیګرخونه یو، همیشه ځان سره ویم، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی. که
دا خی یوازې مشال نه وي، بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرولو لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي. خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي. مشال له افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې مونږ په وطن کې جنګ دی، او هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته، یو کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې. نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخته پورې به مونږ جنگي خپل ورونه وژنو؟ فقط مونږ یوازینی خواست داره چې طالبان نوربند وکړي، دولت د کینې طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده، چا ویلې خو له چا سره نه ویلې پاتې ده.
دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلوونکي خبرونه واوري له دوه نه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي، خو ډیر وخت وشو چې هلته هم خبرې کیږي د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس بچي او ډیر شتقیق